که د دغو مزامینو تدریس ځوانان تاوتریخوالی ته هڅوي. دی وایي یو ګام وړاندې ځو، دا یو واقعیت دی. موږ هره ورځ څو توریستان وژنو او نورې روزو. موږ په خپله ورته له خپلې بودجې نه روزنه ورکوو. ښاغلی منصور وایي په دیني متونو کې توندلارۍ ته باید په افراطي افکارو نه بلکې په منځلارې اسلامي ایډیالوجۍ ځواب ورکړل شي. په دغه څېړنه کې چې د اسلامي ثقافت مضامین پکې د افراطیت د خپرېدو عوامل بلل شوي، پکې د هرات، ننګرهار او کابل ولایت یو شمېر محصلین پوښتل شوي او له استادانو سره یې مرکې شوي دي. د څېړنې لیکوال رامین کمنګر وایي له پوښتل شویو محصلینو 15% یې د خلافت او اسلامي امارت د بیا راتلو غوښتونکي دي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانا او روزنا
د هر ماشوم لپاره.
د ساتي رادیو تر نو ریډونکو په سلامونه مو هر کله کوم. به هم زه مریم توخیم او دوستانو ککړې وب نه یوازې د سکول لپاره ستونزې جوړوي، بلکې د ککړې وب څخه البته د لاس منځلو او لامبو وهلو او ځان منځلو په وخت کې هم ځینې میکروبونه د انسان ته انتقالېږي. دا چې کوم موضوعات په نظر کې ونیسو تر څو د اوبو د لارې ناروغیانې موږ ته انتقال نشي، په دې خپرونه کې مو همدا موضوع ټاکلې ده. او درون میلمه هم لرو چې محترم ډاکټر صاحب عزیز الرحمن امرخیل راسره ده. دوی نه به دا پوښتو چې کومې ناروغیانی البته په بو کې موجود دي او څنګه کوي شو چې د دې ناروغیان نو وقایع وکړو او ځان وساتو کله چې په دې ناروغي اخته کیږو څه باید وکړو. په پیل کې به ډاکټر صاحب ته خیر اغلا سو. ډاکټر صاحب خیر اغلی. ډاکټر صاحب نوې پوښتنه به داسې مطرح کړو چې پاکې اوبه کومې اوبه ته ویل کیږي؟
د څښلو خوندې اوبه هغه اوبه دي چې د ناروغیو د میکروبونو یا د بکتریاو څخه خالي وي او زهري او کیمیاوي مواد پکې د منل شوې کچې څخه ښکته وي. ویلی شو چې د څښلو د خوندې اوبه د سرچینې څخه وي، په دې معنی چې یا د اوبو د نل یا سر تړلې څا یا لاسي بمبه یا ژوره څا یا خوندې چینه یا خوندې کاریز څخه وي. همدارنګه د بهرنۍ ککړتیا په ځانګړې توګه په غایطه موادو د ککړېدو څخه خوندې وي، دې ته د څښلو خوندې اوبه ویلی شي.
اوبه څنګه ککړېږي؟ لاملونه څه دي؟
مننه. چې د اوبو د ککړېدو لاملونه به زه وایم چې د اوبو سرچینې سره د خزل او انساني او غایطه او حیواني غایطه موادو موجودیت د اوبو سرچینې ته نږدې د حاجت رفع کول، د اوبو د څښلو لپاره د ککړو ناپاکو وسایلو کارول، همدارنګه پاکو اوبو سره د ناپاکو لاسونو او ناپاکو لوښو اړیکه، د اوبو سرچینې ته پاملرنه نه کول، همدارنګه کیمیاوي مواد په طبیعي توګه په ځمکه کې موجود وي یا هم په صنعتي فابریکو د پروسس له کبله رامنځته شوي وي، دا د دې سبب کیږي چې اوبه ککړې شي.
کومې ناروغۍ په ناپاکو اوبو کې یعنی موجود وي او د ناپاکو اوبو څخه مایستر شي؟
کله چې اوبه ککړې شي موږ ویلای شو چې اکثره ساري امراض مخصوصا یا په ځانګړې توګه د نس نسته د څنګه پخته کې د غایطه موادو میکروبونه چې په سطح باندې وي یا د څا د لارې نه اوبو ته یا مایعات ته انتقالېږي، خپرېږي، بیا د انسان په واسطه څکل کېږي یا کنارات ته د تللو وروسته د لاسونو د مینځلو له کبله میکروبونه خوړو ته انتقالېږي چې وروسته بیا دا خواړه خوړل کېږي او مربوطه شخص په نس نسته باندې اخته کېږي او دا میکروبونه بیا په دې شکل نورو ته خپرېږي.
یوازې نس نسته د ناپاکو اوبو نه پیدا کېږي که نور جلدي امراض او نور امراض هم شته؟
مننه. نه بالکل، نور مرضونه هم شته. موږ ویلی شو د امراضو په ترڅ کې انتانی امراض، ساری امراض کوم چې انتقالیدونکي امراض دي، نور محرقت ته بده، همدارنګه بسیدل ریزنټری ده، همدارنګه جاردیازس په نامه یو بل ناروغي ده، شیجیلوزس بل ناروغي ده، ځینې وایروسي امراض دي، وایرل ګاسترو انټرایټس بولي، همدارنګه ډینګي یو بل خطرناک ته بده، انتقادي اوبو سره تړلې ناروغي ده، بل ځینې جلدی امراض دي، سکابیز ورتوي په دې باندې اخته کې دي، سټراخوما ورتوي، ټایفس ورتوي، همدارنګه ملاریا، همدارنګه ټریپانوزمازس، فیلاریازس، داسې ډېرې زیاتې ناروغۍ دي چې ممکن یا به بکتریایي یا پروتوزوایي یا هم وایروسي ناروغۍ.
ښه، ډاکټر صاحب راځو د پښتون ته چې په ټول افغانستان کې څومره خلک پاکو اوبو ته لاسرسی لري؟
باید وایم چې اول باید په نړیواله کچه خبره وکړم چې تقریبا 250 میلیونه خلک اوس هم د اوبو خوندې اوبو ته لاسرسی نه لري. افغانستان کې 55 سلنه خلک د څښلو خوندې اوبو ته لاسرسی لري او باقی 50 سلنه چې تقریبا 10 میلیونه خلک کېږي دا د اوبو د څښلو خوندې اوبو ته لاسرسی نه لري.
ډاکټر صاحب څنګه کوی شو چې موږ یعنی که اوبه ناپاک یا غپاک کو او ګټه پورته کو؟
موږ څلور میتودونه لرو. چې کولای شو دغه په واسطه باندې موږ ناپاکي او به هغه پاکي کو. څلور میتودونه درو، یو میتود چې ده هغه د اوبو د شولو میتود ده، چې د شولو په واسطه باندې دا ډېر عام میتود ده، هر څوک پی پویږي اوبو د شولو په واسطه باندې نه خوندي او به خوندي کیږي. دویم هغه د کلورینیشن میتود ده، چې کولای شو د کلورین د محلول په واسطه د کلورین د اضافه کولو په واسطه باندې اوبه نه خوندي او به خوندي کو. په لنډه توګه که ووایم چې د کلورین هماغه سرپوښ چې ده، یو سرپوښ د شل لیتره اوبو لپاره چې نیم ساعت خاطر باندې پکې اچول کیږي، دغه نه خوندي اوبه خوندي اوبه بدلیږي. او دریم د لمر د وړانګو میتود ده، چې اوبه لمر ته ایښودل کیږي. تر ټولو اسانه او ارزانه میتود هم همدا ده. او اخري میتود څه ده؟ هغه د فلتر کولو میتود ده. دغه څلور میتودونه کولای سو مونږ د دې په واسطه باندې نه خوندي اوبه په خوندي اوبه باندې تبدیل کړو.
ډاکټر صاحب، که مثلا څوک په داس ناروغیانو شته، مخکې یادونه وکړه کولرا او هیسالات او جلدی ناروغیانو باندې ده اخته شي، کومې لارې چارې شته چې هغوی څنګه تدابیر وکړي؟
مننه. د ناروغ یوازنۍ درملنه چې ده، مونږ ویل چې د اوبو نه راټوکېدونکي یا رامنځته راتلونکي ناروغي اکثر نسناستې دي، او په یادو ناروغیو کې د بدن مایات ضایع کیږي، د ضایع شوي مایاتو بیرته پوره کول یې درملنه ده. چې معمولا کولی شئ چې په اسانۍ سره په کور کې د وریجو اوبه، شوروا، یخنی، همدارنګه د میوې څخه جوړې شوي اوبه ورته ورکړئ. همدارنګه څومره زر چې کیږي اوارس ورته شروع کړئ. هغه کوچنیان چې د مور شیدې څښي، د دفعات د شیدو ورته زیات کړئ، زیات نه زیاتې شیدې د مور ورکړئ. همدارنګه که چېرته ماشوم وضعیت ډېر خراب وي، یا یې لاسونه پښو کې زور نه وي، شیما پکې نه وي، بې هوښه درته ښکاري، کولی شئ زر تر زر ډاکټر یا روغتیایي مرکز ته مراجعه وکړئ.
دا مدني اوبه څنګه دي؟ ځینې وخت ځینې خلک بیا وایي دا مدني اوبه هم په صحیح ډول سره پاکې نه دي، که په دې اړه معلومات راکړئ.
مدني اوبه چې دي، موږ یې مدني اوبه بولو، تصفیه شوي اوبه دي. د هغو کارول خو لازمي دي او مهم دي، او نه یوازې هغه واړه بوتلونه یې، بلکې هغه غټ بوتلونه موږ کولی شو په ډېره ارزانه توګه په مسلسل توګه له دماغ مربوطه ځای نه ترلاسه کړو، چې ډېره زیات قیمت نه لري. فکر کوم 500 افغانۍ قیمت لري. د هغې استفاده کول بهترینه خبره ده.
ښه، ډاکټر صاحب، اوس موږ مثلا په کورونو کې څاګانې لرو، بمبې لرو، څنګه خپل څاګانې مسؤلې وساتو، پاکې وساتو، چې دغه نه ګټه پورته کوو ناروغان شو؟
ډېرې اړینې پوښتنې ته مو اشاره وکړله. څاګانې معمولا د اوبو د مهمو او د تر ټولو زیاتو منابعو څخه شمېرل کیږي. څا باید د 15-20 متره د تشناب څخه باید لرې وي، باید یو سرپوښ لرونکي وي، د سیمټي دیوال په واسطه باندې باید احاطه شوي وي، او هغه کومه ساحه کې چې دغه څا وجود لري کاملا باید پاکه وي. څلور طرفه یا شاوخوا یې باید سیمټ شوي وي، باید لاسي بمبه وجود ولري پکې. همدارنګه که چېرته بمبه ونه لري، د هغې په عوض باندې د هغې په ځای باندې د سطل نه استفاده وشي، او مخکې دینه چې اوبه ورنه راویستل کیږي، اوبه ورسره راخیستل کیږي، باید لاسونه پاک په صابون ومینځل شي. پس دغه یو بره وخت
یوازې د ناپاک اوبو څښل امراض منځته راوړي. که د ناپاک اوبو باندې لاس مینځل، لامبو وهل، نور کارول، تینه مثلا ظرف پکې مینځل، دا هم د ناروغۍ سبب ګرځي کنه؟
بالکل، نه یوازې دا چې ناپاکې اوبه وڅښل شي، اصل کې دغه مرض چې د میکروب چې د ناپاک اوبو نه د ناپاکې اوبو مطلق د دې سبب کیږي چې هغه ناروغي منځته راوړي، یا د یو ناروغ شخص نه روغ شخص ته د میکروب انتقال شي. عموما یا مایات وي، یا چاپیریال، یا حشرات یا مچان دي سبب کیږي، یا د لاسونو ګوتې چې دې ته د اف ډایګرام وایي، د مثلا میکروبونه دي د غایته موادو څخه د چاپیریال لارې نه یو روغ شخص ته انتقالیږي. بلګې په توګه موږ ویلی شو چې د غایته موادو میکروبونه په سطح باندې پراته وي، د څا د لارې اوبو، یا څوک چې لامبو وهي مثلا هغه د ځان سره راخلي، دا مایات خپریږي او د انسان په واسطه دا مایات مثلا څکل کیږي. یا مثلا کنارات ته د تلو وروسته د لاسونو د نه مینځلو له کبله میکروبونه خوړو ته انتقالیږي. که چېرته ظرفونه پاک نه وي، طبیعي خبره ده چې دغه میکروبونه هغه ظرفو ته راځي، بالاخره په هغې کې ماړه یا ډوډۍ خوړل کیږي، او هغه انتقالیږي، شخص هغه خوري، او له دې له کبله بیا ناروغ څنګه کیږي، مریضي.
خلکو ته څه ویل لري چې خلک باید څنګه څه وکړي چې دغه مشکلات نه خلاص شي؟
تر ټولو مهمه خبره دا ده چې دوی باید شخصي نظافت او حفظ الصحه ته ډېره زیاته او جدي پاملرنه وکړي. لاسونه په صابون باندې همیشه ومینځي. یوازې د لاسونو مینځل په صابون باندې 40% نس ناسته یا اصالات راکموي، 25% د تنفسي لارې انتانات یا میکروبونه راکموي. په کوم وخت کې باید لاسونه ومینځل شي؟ دغه وختونه ډېر مهم دي، د حاجت رفع کولو څخه وروسته، یا د انساني او حیواني غایته موادو د ځای پر ځای کولو څخه وروسته باید لاسونه په صابون باندې پریمینځل شي. د ماشوم د ډایپر یا تکې در بدلول، د ماشوم د غایته موادو د تر ځای په ځای کولو وروسته، همدارنګه خوړو د خوړو څخه او د ماشوم د تغذیه څخه مخکې باید لاسونه په صابون ومینځل شي. بل ژر تر ژره د خوړو د تیارولو په وخت کې د خامو خوړو سره تر اړیکې وروسته، مثلا د چرګ غوښه یا نور هر غذا چې پخوي، د اړیکې په وخت کې لاسونه ومینځل شي. د غنه مخکې د چټلو یا ککړو سطو سره تر اړیکې وروسته لکه کثافت دانی خرم کالی یا په ځینې نورې مهمې سپارښتنې دي چې باید زموږ هم وطنوال یا هیوادوال هغه جدي پاملرنه ورته وکړي.
ډېره زیاته مننه.